ایرکلو توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. لومړی فریبا ظاهر د افغانستان خبرونه اوروي.
د ولسمشر کرزی لمړی مرستیال محمد قسیم فهیم ډاډ ورکړی چې افغان حکومت به تر خپله وسه هڅه کوي چې د راتلونکي کال انتخابات په ښه توګه ترسره کړي. د افغانستان د نفتي موادو او ګازو د شرکتونو سراسري ټولنه وایي چې افغان حکومت د اقتصادي مافیا ملاتړ کوي او د پټرولو ټول واردات یې په انحصاري ډول غزنفر شرکت ته ورکړي دي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کندهار کې یو شپږ کسیزه ډله د تروریستي فعالیتونو په تور نیولې ده. دا خبرونه تفصیل. د ولسمشر کرزی لمړی مرستیال محمد قسیم فهیم ډاډ ورکړی چې افغان حکومت به تر خپل وسه هڅه وکړي چې د راتلونکي کال انتخابات په ښه ډول ترسره شي. شغلی فهیم دا څرګندونې ولسی جرګې ته د باور رای د اخیستلو لپاره د 15 تنو کاندید وزیرانو د معرفي کولو په غونډه کې وکړي. نوموړي وویل افغان امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د 1993 کال د انتخاباتو امنیت ټینګ کړي.
موږ به تر خپله وسه پورې دا هڅه وکړو چې دغه انتخابات په سمه توګه په هیواد کې ترسره سي. ټول خلک هم دا مسؤلیت لري چې د دې بهیر ملاتړ وکړي.
زره رحمت مقبل د بهرنیو چارو محمد عارف نورزی د اوبو برښنا دین محمد مبارز راشدی د نشي توکو په وړاندې د مبارزې شاکر کارګر د سوداګری او صنایعو او محمد اکبر بارکزی د قانونو او پټرولیمو د کاندید وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته معرفي سول. په دې غونډه کې دین محمد ګران او عبدالقادر عدالت خو هم د ستر محکمې د عالی شورا د غړیتوب لپاره ولسی جرګې ته معرفي سوي دي. د ولسی جرګې استازي وایي دغو کاندیدانو ته به د چهارشنبه په ورځ د باور یا عدم اعتماد رای ورکړل سي. یو شمیر مدني ټولنو نن له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د هیواد د قانونو د خپل سره کیندونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د دې ټولنو یو شمیر استازیو په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې اوس مال هر ورځ په زرها او ټنه قیمتي ډبرې لکه کرومایت، سورب، فلورایت، د سکرو ډبرې او د سینور په غیر قانوني توګه ایستل کیږي. د مدني ټولنې یو غړي ابراهیم جعفری په دې اړه وویل
تاثیر استخراج غیر قانونی
په ناقانونه توګه د قانون را ایستل هم د هیواد پر اقتصاد او سیاست او هم په ټولنیزو او چاپریالي مسایلو منفي تاثیر لري. زموږ پښتنه دا ده چې ولې د دولتي مراجعو لخوا د غستونز ته پاملرنه نه ده شوې.
هیڅ ګونه توجه یې بهش نشوده.
د قانونو وزارت شاو خوشبر میشته د مخه د 1400 داسې کسانو نمونه خبره کړل چې په غیر قانوني توګه د افغانستان د قانونو پر ایستلو کې لاس لري. د مدني ټولنې استازو له حکومت څخه وغوښتل چې د قانونو د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د نفتي موادو او ګازو د شرکتونو سراسري ټولنه وایي چې افغان حکومت د اقتصادي مافیا ملاتړ کوي او د پټرولو ټول واردات په انحصاري ډول غزنفر شرکت ته ورکړي دي. د دې ټولنې مشر ازرخش حافظي وایي چې د کار د نفتي موادو څپندې سل شرکتونه د سیالۍ له ډګر ایستلې او د غوي پنګونې له خطر سره مخامخ کړي ده. شغلی حافظي ازادي راډیو ته ویلي چې د حکومت دا اقدام د اقتصاد د پیاوړتیا او د آزاد بازار له اصول سره په مخالفت کې دی. په خپل غزنفر شرکت وایي چې له دوی پرته نو شرکتونه هم له ترکمنستان څخه نفتي مواد واردوي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دوی کارکونکو په کندهار ولایت کې د وسوالو مخالفینو یو شپږ کسیزه ډله نیولې. د دغې ادارې لخوا په یو اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان په یو شمېر تروریستي فعالیتونو لکه د ماینونو په پټولو او د طالبانو لیکو ته د خلکو په جلب او جذب کې لاس لري. نیول شوي کسانو په لومړنیو تحقیقاتو کې په خپلو جرمونو اعتراف کړی. له دغو کسانو څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. دا د افغانستان مهم خبرونه. د نړۍ او سیمې خبرونه احمد شي وړاندې کوي.
د ترکی پولیسو د اداري فساد د بي پي شي د چړني لپاره شپاره ستنه ونیول چې پکې د کورنیو چارو د وزیر زوی او د مالی د وزیر زوی هم شامل دي. دغه کسان رسمن تورن شوی دي. په ترکی ژبه سی ان ان تلویزیون او نورو رسنوي خبر ورکړ چې دا کسان نن ونیول شول او د دې شاته سیاسي انګیزه ده چې حکومت غواړي د خلکو اعتماد د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې راجلب کړي. ټاکل شوی ده چې دغه انتخابات راتلونکی کال ترسره شي. د جمعې په ورځ صدراعظم رجب طیب اردوغان په انقره کې د پولیسو د 1200 تنو په ګډون 14 افسران له وظیفو لرې کړل. د پنجشنبې په ورځ بیا د استانبول د پولیسو مشر لرې کړ. د ترکیې د رشوت او اداري فساد د څېړنو مرکزونه هغه ادعاوې څېړي چې ویل کېږي د ایران د انرژي په مقابل کې د دغه هیواد په پیسو په دوبۍ کې سره زر اخیستل کېږي او په پټه ایران ته انتقالي شي. دا کار د دې سربېره کېږي چې ایران ته د لوړ بیه فلزاتو پر صادراتو نړیوالې ټولنې بندیزونه لګولې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې استازي څرګنده کړه چې موافقه ونه شوه چې د ایران استازي دې د سوریې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. ټاکل شوې ده چې د سوریې د سولې خبرې د جنوري په 22مه په جنوا کې وشي. اخزر برهیمی په جنوا کې یوې خبري غونډې ته وویل: موږ د شوې موافقې له مخې په برخوالو کې یو تن کمبود لرو. زه ډاډه یم چې تاسو ورته فکر نه دی، او درته وبه وایم چې د ایران په برخه کې موږ تر دې دمه موافقې ته نه یو رسیدلي. خو دا پټه خبره نه ده چې موږ په ملګرو ملتو کې د ایران د ګډون هرکلی کړی و، خو په ملګرو ملتو کې زموږ همکاران لا هم پر دې نه دي خاني شوي چې ایران په دې خبرو کې برخه واخلي. ابراهیمی د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې له استازو سره په جنوا کې تر غونډې وروسته دا خبرې وکړې. دوی همدارس د چین، بریتانیا او فرانسې له استازو سره او د سوریې د ګاونډیو هیوادو له استازو سره خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا د امریکا د کانګرس له غړو غوښتل چې پر ایران د نویو بندیزونو لایحه تصویب نه کړي. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې په خبري غونډه کې وویل: د نویو بندیزونو لایحې ته په اوس وخت کې اړتیا نشته. که ایران بیرته راشي او ووایي چې موږ تاسو ته د دې ضمانت نشو درکولی چې موږ به ځان په وسلو نه سنبالوو، که دوی د خپلو ځینو وړتیاوو په اړه ځواب ونه وایي چې موږ پوهیږو په نتیجه کې دغه قابلیت ترلاسه کولی شي، دا به موږ ته ډېره ګرانه نه وي چې بیرته په شا ولاړ شو او بندیزونه نور هم زیات کړو. زه به بیا د کانګرس له غړیو سره پر ایران د نورو فشارونو راوستلو لپاره کار وکړم. اوباما دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې وکړې چې شپږویشت امریکایي سناتورانو پر ایران د اټومي موقت موافقې د نه عملي کېدو په صورت کې پر تهران د نویو بندیزونو یوه لایحه وړاندې کړه. رسنۍ خبر ورکوي چې د مصر لرې کړای شوی ولسمشر محمد مرسی او 132 تنه نور په 2011 کال کې د مرسی د ګوند اخوانالمسلمین د نورو غړیو له لوري د زندان د ماتولو په تور محاکمه شي. راپورونه د محکمې د سرچینو په وینا په شخصي توګه نن وویل چې نور تورن کسان چې پکې د اخوانالمسلمین یو شمېر مشان شته، د هوست مبارک پر ضد د پاسون په وخت د وادي النترون له زندانه وتښتېدل. پر محمد مرسی دو نور تورونه هم لګیدلی دي. یو تورې دا دی چې د بهرنیو ماسو په ملاتړ نور تروریزم ته او د مصر د ملي امنیت پر ضد پاڅولی دي. دا تور هم پرې لګیدلی دی چې د خپل جمهوري ریاست په وخت د جولای په اتمه نور دې ته هڅولی وو چې د اپوزیسیون یو شمېر فعالان ووژني. محمد مرسی یو کال د مصر ولسمشر وو او بیا له پراخو مظاهرو وروسته پوځ له واکه لرې کړ. یو جګپوړی پوځي افسر وروسته له دې د عراق په لویدیځ کې د انبار په ولایت کې ووژل شو چې د القاعده پر یوه پټنځای د برید مشي کوله. تورن جنرال محمد الکاراوی او څلور پوځیان هغه وخت ووژل شول چې دوی نن د رتبه په سیمه کې پر یوه پټنځای برید وکړ چې ماینونه پکې وو. د روسیې د تیلو پخوانی سوداګر میخایل خودورکافسکی چې له زندان خلاص شوی دی غواړي چې د یکشنبې په ماسپښین په برلین کې خبري غونډې ته خبري وکړي او خپل راتلونکی پلان څرګند کړي. خبری رسنی د خودورکافسکی د ویان په وینا نن دغه اعلان وکړ. جرمنی رسنی خبر ورکوي چې خودورکافسکی به په برلین کې خپل زوی وبخښي چې په برلین کې خپل زوی پاول سره چې له نیویارک راغلی و ولیدل، او تمه ده چې دغه روسي سوداګر به نن ناوخته په برلین کې خپل کورنۍ سره هم وویني. د خبرونو پای وسم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات درته لرو.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با عرض سلام دوباره خوش آمدید به برنامه زیر آسمان کبود. میزبان شما امید مرزبان و همکارم عصمت ساروان در این برنامه با شما هستیم.
لکه چی دی هوا حال شنو نشوه حتما خرابه.
وضعیت هوا فکر میکنم چندان خوب نیست. امیدوار هستم شما روز آفتابی و گرم داشته باشین، گرچه حالا دیگه نزدیک به شام شدیم.
بله قدر من اوردون کله کسنګ چې مو په اول ساعت کې ویلی وو چې د دې خبرونه په دوهم ساعت کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په زیاتېدو خبرې کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي تیر اونۍ د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په خپل راپور کې وویل چې د افغانستان د جګړې اصلي او زیات قربانیان ملکیان دي. د یان کوبیش په وینا په افغانستان کې د روان میلادي کال په تیرو یولسو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په نسبت د ملکی تلفاتو شمیر زیات شوی دی. دوول چې ملګر ملتو دروان کال په لمړیو یولسو میاشتو کې چې په افغانستان کې د شخړو لمن یو څه پراخه شوې، د 2023 کسانو وژنه او د 15,109 نورو ټپي کېدل ثبت کړي دي. د هغه په وینا دا د 2012 کال د ورته مودې په نسبت په سلو کې لس زیاتوالی شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې ملګرو ملتو په وروستي راپور کې ویلي چې نیمایي تلفات د سړک د غاړې بمونو او ځان وژونکو حملو له امله رامنځته شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي وویل ملکیان تر اوسه د افغانستان د جګړې ستر قربانیان دي او زیاته یې کړه چې طالبان او نورې وسلوالې مخالفې ډلې د ملکي تلفاتو د زیاتې برخې مسؤلیت په غاړه لري.
بله، با تشکر از مهمانای عزیزی که در این برنامه هم سهم دارن، خانم حبیبه دانش عضو ولسی جرگره در برنامه با خود داریم و همچنان جنرال عتیق‌الله امرخیل کارشناس مسائل نظامی. آقای صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان هم وعده کردن که به برنامه میایلن، اما اندک با تاخیر چشم برای اونا هم هستیم. مهمانای عزیز به استودیو رادیو آزادی خوش آمدین. شروع میکنیم از آقای امرخیل. آقای امرخیل، ارقامی را که نماینده سازمان ملل متحد ارائه میکنه، 2730 فرد ملکی کشته در 11 ماه و 5169 نفر هم زخمی و این هم 10% افزایش نسبت به سال گذشته. به نظر شما امسال با سال گذشته چه تفاوتی داره که تلفات ملکی در او افزایش یافته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بینندگان، شنوندگان عزیز شما. تلفات ملکی در افغانستان سابقه داره. ده 12 ساله که جنگ در افغانستان جریان داره. جنگ چریکی هست، دشمن آشکارا نیست، جنگ جبهه‌ای نیست و بالاخره دشمن در بین قرا، قصبات و جاهای دیگری که مسکونی هست پنهان میشه. همچنین مشکل دیگری که دیگه وجود داره، همیشه دشمن از راه‌ها استفاده میکنه که دوج من گزاری میشه که عبور مرور مردم دوج بسیار زیاد است، یعنی مردمان ملکی از او را عبور و مرور میکنن. به می خاطر است که چون در این سال شدت جنگ
سود شورشیا، سود شورشیا با کشتن افراد ملکی چی است؟ چرا هدف ملکی را هدف قرار میدن تا نظامی؟
ببینین، قانونن و اصولن در جنگ افراد ملکی، افرادی که سلاح به دست نمی باشه، افرادی که در جنگ اشتراک نمی کنه، کشتن از اونها، زخمی کردن از اونها قانون جرم است و نباید باشه، بخاطر از اینکه اونها بیگناه هستن، اونها هیچ اهداف جنگی را ندارن. ولی متاسفانه در افغانستان چنین نیست. در افغانستان هر دو طرف، ما یک طرف هم مقصر نمیدونیم، طرف دیگری هم مقصر است. هر دو طرف فکر ازیر نمی کنه که اصول جنگ چی است، در جنگ کدام مسائل باید مراعات شود، کدام اصول باید جنگ مد نظر گرفته شود که تلفات ملکی و اشخاص بیگناه نباشه.
و همیشه یادم میکنن که در جنگ حلوا تقسیم نمیشه. ولی
بلکل درست است، ولی دلوا تقسیم خود نمیشه. اما جنگ از خود اصول داره، از خود قوانین داره. این طور نیست که حتما جنگی که باشه باز هر طرف کشته شد و هر کس کشته شد. در جنگ اصول همیست کسایی که سلاح به دست داره یا که جنگ میکنه او طرف بعد از بین برده شد، نه ای که اشخاص ملکی از بین برده شد.
لیکن جنرال صاحب، دی افغانستان جګړه ولا جنگونه چې دی دو هیوادونو ترمنځ کیږي، یا دی دو منظم پوځونو ترمنځ کیږي، چې هغوی ځانونه مکلف او مسؤل بولی، دی ملکیانو په وړاندې، دی ښځو په وړاندې، دی ماشومانو په وړاندې. دا جنگ تقریبا هغه سي جنگ نه دی، یعنی یو طرف بخینا معلوم دی، مقابل طرف مثلا یو طرف دی افغانستان حکومت او نړیوال ځواکونه دی، بل طرف وسلوال طالبان او نور ډلې دي چې نه څوک دی مشر دفتر لیدلی شي، نه کوم آدرس ته. په داسې یو وضعیت کې بیا څنګه تاسې دوی کولی شي، یا څوک کولی شي چې دوی مکلف کړي چې دغه نړۍ د جنگ اصول مراعات کړي؟
تاسې ګورئ، هر جنگ هدف لري. د هدف لپاره هغه اهداف یا هغه انسانان په نښه کېږي چې په هغه کې یو موافقت په لاس راوځي. که چیرته داسې وي چې د ملکي اشخاصو وژنه موافقت په لاس راوړي، دا خو به په دې 12 کلو کې په لاس باندې راغلی و. خبره داسې چل ده که هغه طرف هم که سر نه لري یا داسې ووایو چې هغه یو انرژي حرکتونه لري، دا یو سوال ده. ولې د خلکو وژنه دا خو بیا ګناه ده، دا خو بیا شرعي هم جواز نه لري. خو پر هر صورت یعنی خبره په دې کې ده چې دغه دواړه طرفه دل دې خو هم بعضې اوقات داسې کېږي چې په ودونو باندې بمباری کېږي یا په مړو باندې بمباری کېږي یا په کلیو باندې بمباری کېږي یا بې ګناه اشخاص وژل کېږي، له دې خو هم نه مراعتېږي.
یعنی تاسې وایئ چې هغوی نړیوال اصول نه مني، د ملګرو ملتو منشور نه مني یا د جنیوا کنوانسیون نه مني، نو حداقل د شرعي په حساب او د اسلامیت په اساس هم مسؤلیت لري. ډېره مننه محترمې دانش. وستوال طالبان وای، ملګری ملتونه وای چې اکثر ملکیان تر 80% زیات دي وستوال طالبانو په بمونو چاودنو یا ځانوژنکو حملو کې وشل کیږي، لیکن د دولت وستوال مخالفان بیا دغه راپورونه چې پرلپسې خبریږي ردوي. دوی وای چې ملګری ملتونه یا د افغانستان حکومت هغه کسان هم ملکیانو کې حسابوي چې د دولت سره ارتباط لري. مثلا دوی د فرا په محکمې باندې حمله وکړه او پلسګونو کسان یې ووژل، وروسته یې ویل هغه خو ملکیان نه ول. تاسو په دې برخه کې څه وایست؟
اول خو شفای عاجل برتون میخوایم خانم دانش. سلفای تا نشونیدیم، امیدوار هستم شفای عاجل بشه.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام از و شما و همچنان شنونده های عزیز و همچنان همکاری عزیز ما که در یک میز نشستیم. بدون شک من وقتی که طرف می اومدم تقریبا 2-3 روز شده که گلو درد هستم و مریض هستم و امروز کمیش حالم خوبتر است.
بیره منان چلدی سرا سرا متشریف را ورده کور ودم.
شکر،
زنده باشین، تشکر، سلامت باشین. در قسمت سوال شما باید بگویم که در شکی وجود نداره که تلفات ملکی در افغانستان نبوده از زمانی بسیار دیر زمان، تقریبا در 12 سال به این طرف است که تلفات ملکی زیاد روز به روز زیادتر شده میره. یکی سال قبل خوب بود، بهتر بود، اما امسال یکی زیاد شده میره. بدون شک دو طرفی درگیر در جنگ اگر هویت تعریف شده و مشخص باشه، میشوه که به اساس یک تفاهم‌نامه اساسی یک اصلاح مذاکره یک سلسله مسائل و یک سلسله قوانین و مقررات بالای اونا بقبلانی. وقتی که یک طرفش قطعا معلوم نباشه بدون شک مشکلات خود داره. ولی بر بگردیم به ای که چرا امسال تلفات ملکی زیادتر شده و دوستا اشاره کردن که برادر طالبا گفتن که این حرفا غلط است زمانی که از جانب ماینای کنار جاده صورت بگیره. در این شکی وجود نداره که من از تخار از امسال صحبت میکنم، از ولسوالیش کمیش از اوجا من راپوری دارم که اوجا زادگاه اصلی من هست. در اونجا فقط از محاسن سفیده و از بزرگای قوم تقریبا در یک ماه در دو ما 16 نفر به اساس ماین کنار جاده شهید شدند. درمی که طرف ما در یک ماه نشده، تقریبا یکی دو هفته هم نشده، یک جمع کلانی از کلانای موسفیدا به طرف شهر طالقان می آمدن، اونا هم توسط ماین کنار جاده کشته شدند، شهید شدند. بدون شک بزرگترین تلفات از جانب ماینای کنار جاده سببی از این شده که مردما تلف شوند بیهوده و کشته شوند و شهید شوند. یک بعد دیگه ایش هم است که در خانه‌های ملکی طالبان وقتی که میرن موضوع گیری میکنن مخالفین مسئله دولت، زمان اونا میروند و اونا روزانه از اونجا موضوع گیری میکنن و بدون شک وقتی که پرتاب هم صورت گرفت از اونجا صورت میگیرن. مثلا در غزنی اگر فراموش نکرده باشیم، رئیس جمهور هم تسلیت داده بودن و گفته بودن که چرا تحقیق کرده بودن که در اینجا چقدر کودکا شهید شده، در حالی که اونجا منزل زیر
هم نوبت در که اونجا دی کورونا چهار و وزارت ویان صدیقی دی تلفن لاری دی دوی وای چه ډیر وخت نه لري، صرف یو څو پوښتنو ته جواب وای. بخشی چې ستاسو په خبرو کې ولویدو. خیر ده، اول نوبت به دوی تبرکو صدیق صاحب، کورنۍ چارو وزارت یا پولیسو تر څه حده پورې د ملکي تلفاتو د کمولو لپاره هڅه کړې ده؟ آیا تاسو ارقام لرئ چې ستاسو له لوري څومره ملکیان وژل شوي دي د پولیسو له لوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ګرامې مننه، خپل سلامونه وړاندې کوم. نه زه وخت لرم تاسو سره، فقط ما ورته وایم چې په داسې موضوعي راشم خو تلیفون
درته خبر نه چې وخت لري. بسواله ډیره مننه. برابرني
زموږ لپاره هم د ملکي تلفات مسله یو ډیر مهم مسله ده، او متاسفانه نو هم د افغانستان مسلمان او بیگنا خلک د طالبانو د مینونو ښکار دي. یعنی لوی ستونزه په افغانستان کې اوس د طالبانو دغه مینونه جوړ شوي دي او دوی هم دغه جنایت ته ډېر په شدت باندې دوام ورکوي. او متاسفانه هغه بهرنیان چې دوی ته وایي چې تاسو لاړ شئ په جبهې کې تاسو نشئ کولی چې امنیتي ځواکونو ته ماته ورکړئ، خو تاسو دپاره اسان لاره دا ده چې مینونه وکاروئ. نو 2013 کال کې متاسفانه 10% زیاتوالی راغلی د ملکي تلفاتو په برخه کې. د کورنۍ چارو وزارت په تېره بیا تر دغه تېرو درې میاشتو کې ډېر برنامې لاس لاندې ونیول تر څو د یو خوا د افغانستان خلک وژغورو د دغه خطرناکې پدیدې څخه، او د بلې خوا هم هغه مینونه چې د طالبان لخوا کارول شوي دي هغه هم باید خنثی شي. د تاسو باور وکړئ چې هر ورځ په سلګونو مینونه زموږ امنیتي ځواکونه په هر ځای کې د هېواد د خنثی کشفي خنثی، خو متاسفانه بیا هم د طالبانو اساسي ستراتیژي دا ده تر څو په قریو کې په کلیو کې په سړکونو کې دوی مینونه ځای پر ځای کړي چې متاسفانه ضرر یې د افغانستان خلکو ته رسیږي. دا کمپاین یا دا مفکوره طالبانو ته هغه د افغانستان د خلکو دښمنان ورکوي چې په دوان کې ناستې دوی روزي هغوی دپاره چاودونکي مواد ورکوي. تقریبا تاسو وګورئ چې تاسو ته یو رقم ووایم چې په دغه تېرو لسو میاشتو کې 3500 مینونه په ټول هېواد کې د پولیسو لخوا کشف شوي دي او خنثی شوي دي. زموږ دپاره د خلکو ځان ساتنه یو لوی مسؤلیت دی او په هر ځای کې اول دا کار کوو تر څو سړکونه پاک شي شي خلکو ته عامه پوهاوی ایجاد کړو چې خلک پوه شي په دې باندې چې دلته خطرونه شته، څنګه کولی شي چې هغه کسان چې مینونه ځای پر ځای کوي طالبان دي هغوی څنګه وپېژندل شي او پولیسو څنګه احوال ورکول شي. ټول هغه موارد دي چې کار کوو په شدت باندې. یو بل مثال وایم چې په غزني کې څو ورځې مخکې یو کس ټلیفون یې کړی و 119 شمېره د پولیسو ته چې دلته یو نفر ناست دی د مکتب مخ ته غواړي چې کوم کار وکړي. دغه زموږ ګران هېوادوا په غزني کې شک درلود، پولیس 15 دقیقې بعد چاته لاړی او یو طالب و چې د مکتب مخې ته دروازې مخې ته یو مېر ځای پر ځای کوي. نو متاسفانه دوی دغه تګلاره یو ستراتیژي روانه ده. موږ هم ډېر زیات کوشش کوو تر څو د کشف د مینونو د کشف په برخه کې ډېر کار کوو.
تا لحظات بعد صدیقی صاحب در رابطه به همکاری مردم با پلیس هم صحبت خواهد کردیم که چقدر در قسمت امنیت و بیشتر هم تلفات ملکی میتونه موثر باشه. یکی از شنونده ها در روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم نوشته، آقای خیرالدین عدیل نوشته که به نظر من عوامل اصلی تلفات ملکی نسبت دارد به عدم همکاری مردم با دولت، چرا که مخالفین دولت در خانه های همین مردم جا میگیرند و اگر مردم با دولت همکار باشند اینها نمیتوانند در خانه هایشان جا بگیرند. و نور احمد سالنگی نوشته که از خانه های مردم استفاده کرده و بالای نیروهای امنیتی تیراندازی میکنند که در نتیجه خسارات مالی و جانی به مردم بیچاره وارد میشه. پیام های روی فیسبوک زیاد است، امیدوار هستم اگر همه پیام خواندن میتونیم بالای ما قهر نشین، وقت کم است، اما بسیاری از پیام
ها واسه بزیات ولولو
بله بسیاری پیام ها هم تکرار است.
ورشو
بله صدیقی صاحب
بله اكيد. یک مثال دیگه هم برات میگم که در 6 ماه گذشته در هیچ عملیاتی که توسط نیروهای امنیتی افغانستان شده ما هیچ حادثه از تلفات ملکی نداشتیم. یعنی تمام توجه در راه اندازی عملیات های که توسط نیروهای امنیتی افغانستان میشه و او تکتیکا و توجهی که نیاز است تا جان مردم افغانستان در امان باشه در نظر گرفته میشه. اما باز هم متاسفانه شیوه خطرناک و یا جنایتی که طالبا و کسایی که در بیرون مردم میگن که شما برین ما اینجا بجا کنین، متاسفانه که جان
دیره مننه صدیقی صاحب کوروادن دا خبره مو وکړه اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکو چې په 0909203540 او یا هم 0908225 باندې له موږ سره تماس ونیسئ.
بله چشم، برای تلفن های شما هستیم 0799203540 و یا هم 0700822755 شماره های تماس ما هست و زیر آسمان کبود. همین الان شنونده روی خط است. سلام علیکم، روزتان بخیر و برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین.
خبری وکی میره بانی
بله زما کاور شروع
بله صاحب تاسو ښه کاورو اجي صاحب عزيمي
سروان صاحب دمینه او خلوص څخه د سلامونه وړاندې کوم.
بله صاحب
تاسو سره په دې کې ستاسو دغه سوال لرم.
بله صاحب
بله زما کاور شروع
بله بله تاسو ښه کاورو سوال مولا چا څخه دی مهرباني
سوال مې د صاحب څخه دی صاحب اوس تر کومه ده چې مونږ خبر یو یو تعداد په اطراف کښې یو تعداد کورونه دي چې هغوی دې مخالفو کورونو ته ځای ورکوي په خپلو کورونو کښې ځای ورکوي چې هغه دا راشي دلته په ښار کښې صاحبه حملې وکړي او په ښار کښې صاحبه ځینې بد امنۍ منځ ته راولي یو او دوهم ښار په ګوټ ګوټ کښې یعنې په بعضې بعضې ځایونو کښې هم ځینې مخالفو وسلوالو خلکو کورونه اخیستي دي دوی ولې په دې هڅه کښې نه دي چې دا کورونه اول پیدا کړي د دې مخالفو خلکو او دوم دوی ولې په دې هڅه کښې نه دي چې په اطراف کښې هغه کورونه چې مخالفو وسلوالو ته ځای ورکوي.
نو تاسې خبر یاست دوی له دې کورونو تاسې چې خبر یاست نو تاسې پخپله څه کړي دي پخپله مو چا ته خبر ورکړی دی؟
زمونږ خو پخپله څو کلي وارې مونږ د یو سلو نونه سره په تماس کښې سو خو دوی هېڅ په دې باره کښې هېڅ مونږ ته نه ده او جواب را کوي او نه نه جواب را کوي صرف وایي چې مونږ پلټنه کولې پلټنه نه کوي که زما دا نظر دی محترم سلمان صاحب که اول باید په ښار دل خصوص د قسطینو په سیمه کښې یو د قلی زمان خان په سیمه کښې په شېوکیو کښې په دغو منطقو کښې صاحبه شاراشات کښې زمونږ مخالف د دې حکومت مخالف خلک ډېر دي زما نوم باید معرفي نه
کوي
او دا خلک باید پیدا شي او دا باید حکومت ته دا ضرور ده چې دا خلک باید
سلامت اوسئ ډېره زیاته مننه کور ودان چې نور اورېدونکي هم لرو او د پروګرام وخت هم کم دی خوشحاله اوسئ بل اورېدونکی دی
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود است
والله سلام بر شما مزبان صاحب با محترم آقای فروان و با مهمانان شما
سلامت وطن دوست
کریم مسئول وطن دوست ولایت هلمند با شما
خوش آمدید آقای وطن دوست بفرمایید
زنده باشین خب قسمی که شما هم گفتین تلفات ملکی و خند به کشور ما که رخ میده اکثر تعاملش گروه مخالفین از طالبان است که اونا اول خب اینا هم میمانند در سرک ها وقت که صبح مردم طرف شهر رفتن و مرکزشون تجار میکنه و مردم موترها شهید میشن افراد ملکی ما توسط موترها در سرک اساسا توسط مینه های کثر طالبان گذشته میشن کشته شهید میشن و دیگر عاملش نیست که اکثر مخالفین از خانه های مردم بالای پیک خارجی ها و نیروهای امنیت ملی اردوی ملی حمله میکنن وقتی که بمب کردن فرار میکنن با اونها مناطق خانه ها را مورد هدف قرار میدن که دری باعث میشه 95% مردم بیگناه توسط طالبان به شهادت میرسه عاملش اینا هست ما یک سوالم دارم از جناب مخیر طلبه دست ما باشه سوال کنم پیشنه
بفرمایید
سوال ما از این بود که اینا هم یک وقت کماندان قوای هوایی بود در زمان کمونیستا اینا هم بسیار بشمار مردم بیگناه را به شهادت رساندند آیا اگر وقت محکمه دایسا و محکمه بی طرف شما حاضر خواهد بودین که جوابگو باشین به خاطر که شما هم
بود بله البته در موضوع محکمه زمان ندادن وطن دو صاحب وطن دو کور ودان بل اوریدون که نن موږ څوک محکمه کوو نه بلکې په دې خبرې کوو چې د ملکي تلفاتو شمیر ولې زیات شوی دی څه باید وشي چې د ملکیانو تلفات کم شي
فقط در مورد همین مورد مشخص چشم برای پیام ها و گفتن یا سوال های شما هستیم موضوع برنامه هم همین است
بل اوریدون که لروزن معرفی که یا آزادی رادیو ده
سلام علیکم اسمت سربن سب امیر خان خبره کوم سوزلین سلام یم استاد عزتمن محترم و ملمانو از ما پختره محترم سوریکی صاحب نه ده محترم صدیقی صاحب اول کښې که فکر وکړو د افغانستان خلک ټول په دې حقیقت پوهېږي چې تاسو د بن په کنفرنس کښې د امریکایانو ناټو غوږ ته دغه خبر ونرسوله چې د افغانستان خلک رسم رواج دي موږ ودونه بدیا په کلیو کښې یو کلي نه بل کلي ته راباڼې ځي په دې باندې بمبار شوی ده یو کلي نه بل کلي ته لا مړی شوی دي جنازې خلک را ځي په هغو باندې بمبار شوی ده دغه ښه وړ کښې جنکۍ په اطراف کښې ښځې په غرونو کښې لارګوی ته تللي دي دغه ثبوتونه یې افغانانو ته معلوم دي په دې باندې تاسو نه ناتو خبره کړی نه امریکایان خدي مړه شوي دي ماشومان مړه شوي دي تر اوسه پورې 12 کاله تیر شو تاسو دغه خبر په ډاګه باندې دلته په سویزرلینډ کې په جنیوا کې تاسو ورځ په ورځ خبرونه راځي ته دوی د سویزرلینډ موږ دلته پروګرامونه کتلي چې
افغانستان د امیر خان صاحب چې اوریدونکي زیات لرو اتمن په پندې موضوع خبرې وکړي بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي کسان په همدې موضوع
وعلیکم السلام
مہربانی وکی صاحب
خبر ادا پلار چو پا پاکستان چی پا مہاجرت چی پا ٹٹکی چلو بندے معاش پاڑا سالا تعلیم حاصل کرو صحیح والا
بھلے مہربانی
او دیرتا چې افغانستان تراغلو دلته ما اکاډمی مرکزی زیو افسر فارغ شوم صحیح شو
بله لطفا یو څه خبر لاندې کړئ
اوري
بله خبرې مو یو څه لاندې کړئ چې نور اوریدونکو کې ملرو
خاصه په ډګر کې مبارزه کوم یعنی په ډګر کې خو زه جنگیږم افغانستان د دشمنانو سره حتی چې د خوګیانو په وزیرو د کاګې په ولسوالۍ کې هلته زما بچیان دي هلته زما یو دوه درې زامن دي هلته زما ماشومان
بله صاحب د ملکي تلفاتو په اړه که کوم پوښتنه لرئ لطفا کوئ د خپلو مبارزو په اړه خبرې مه کوئ که د ملکي تلفاتو په اړه څه نظر لرئ یا پوښتنه نو مهرباني
بس پختنه لا لا بس الله دې امنیت راولي
بوش امين سلامت و سه کور ودان بل اوریدون که چنو بد ورکو
بیا دیگر میگیریم باز میریم به مهمانای عزیز. خب بفرمایید. سلام علیکم. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
مهربانی
بله دکتر اسلام سیما د ننګرهار مخبل احترامات سروان صاحب
سلامت و سه
صاحب او ملمنو ته وړاندې کوم.
خوش آمدین دکتر صاحب.
مهربانی
دغه خارجیان هم په افغانستان کې دا څو کاله ډېر زیات ملکي خلک ووژل او تاسو ولیدل چې د کلي سب همدغه د اختلاف یوه نقطه هم همدغه وه دغه امنیتي تړون کې خو دا خارجیان خو بیا د ملکي تلفاتو د پوهې خلک دي هغه خارجي کوم تړونونه دي هغه هم مني او نور بدیلونه هم لري فرضا نورې تاریخي وسایل لري مګر تاسو ولیدل چې هغه مشورتي شورا نه وروسته هم دی په هلمند کې په هوایي بمبارۍ کې بېچاره ماشومان ووژله دغه بدیلونه دول ولې نه استعمالوي فرضا نور طریقې لري نور وسیلې لري بلکې د افغان فوج نه استفاده کولی شي او فرضا محاصره کولی شي ولسوالۍ نه کولی شي دغه یو بدیل چې د امریکایانو ټینګ کړی چې موږ بمباري کوو دا نور بدیلونه ولې نه استعمالوي مخالفین سره خو نور بدیل نشته یو مین دی او بس مین دی هغه نور څه بدیلونه خو نه لري.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب
سوالتونه شنیدیم. خب حالا میریم به مهمانای خود در استودیو. شنونده عزیز تا چند لحظه دیگه تلفن نکنین باز هم به شما فرصت خواهیم داد. حالا نظریات و سخنان مهمانای برنامه را میشنویم و بعد برمیگردیم به شنونده ها. خانم دانش از شما شروع میکنیم. چقدر فکر میکنین این مسائلی که پیشتر مطرح شد در سوالایی که عدم اعتماد مردم بالای نیروهای حکومتی و در بعضی موارد عدم همکاری مردم با نیروهای دولتی یکی از دلایل عمده تلفات ملکی میتونه باشه در افغانستان؟
ما دوستای که سلام مجدد دوستای که صحبت کردن اشاره کردن ما درصد بالای از یارا تایید میکنم و یک بخش کمی از یارا رد میکنم. درصد بالای از یارا تایید به دلیلی میکنم که در امام صاحب اکثر طالب ها مخالفین مسئله دولت افغانستان از طرف شب عملیات های تخریبی میکنن، کارهای تخریبی میکنن، طالب هستن و در روزانه دهقانکار هستن. همین مردم است که میارا و فرصت میتن، این مردم است که میارا حمایت میکنن. در قسمتای سرحدی که به طرف تاجیکستان است که یک بخشی از اون منطقه ارتباط میگیره به تخار، دیگه قسمتا در گذشته ها طالبا بسیار زیاد بود، حالا بسیار کم شده به دلیل از اینکه مردم حمایتش نمیکنه. و بر بگردیم به بسیاری نقاطی را که وقتی که مردم حمایتش نمیکنه از جای از بعضی از نقاط کونا زیادتر نفوذ دارن، مثلا دشتی برچی، دشتی ارچی، امام صاحب، مثلا برکه بغلان، از جاها شبانگاه میان ما اینا جاسو سازی میکنن در ولسوالی های همجوارش مثل دشکمیش و اینا. روزانه موی سفیده و اینای ما که وقتی که میروند بزرگا به خاطر کارهای دولتی، کارهای خوب ملی که هماهنگ میخوان با همشان بروند به پیش والی و پیش بزرگای ادارات محلی، اونا کشته میشن. یک نوع تهدید میشه در حقیقت که اینا باید مراجعه به ارگان دولتی نکنن، باید به رضیا باید مراجعه بکنن. دای شکی وجود نداره که هم اگر مردم اینا را حمایت نکنه اینا هیچ وقت موفق نمیشن، و مردم هم بیچاره از ترس حمایت میکنه. اگر از ترس حمایت نکنه، ما فیلمای از دوستا از مخالفین مسئله دولت پخش میشه که دو نشته دیده میشه که لات میشوند اینا، به زور کشته میشوند، به زور یا تیرباران میشوند به بهانه های مختلف. در این شکی وجود نداره که با ماینای کنار جاده بزرگترین عامل شهید کردن و از بین بردن و تلفات ملکی ماینای کنار جاده هست. عملات انتحاری انفجاری هم میتونه نقش داشته باشه. اما از خانه‌های مردم، ما در خط اول صحبت کردم، در وقت اول صحبت کردم که از خانه های مردم ملکی اینا موضوع گیری میکنن و مرد باشه او خانه او خانواده که یار رد کنه و نگذاره. اینا از دو طرف مردم ملکی متضرر میشن، یکی از خانه‌های ازیا اینا موضوع گیری میکنن و دولت هم که میزنه یا کسی هم که میزنه همیشه مستقیم بر ازیا میزنه. این یک موضوع هویدا و آشکار روشن است. در بسیاری از نقاط مثلا در قسمت های دشتی ارچی و مام سبینا، در این قسمت ها وقتی که روزانه دهقانکار بودن، شبانه طالب بودن، خود مردم محل از خود کندز استاچدن در مقابلش مخالفت کردن، بسیاری جا پاکسازی شد. حالا برمیگردیم به اینکه چرا اینا، چرا با وجود این همه تصمیم و اراده و اراده و خود و قاطی بودن و قاطیت تصمیم، بازم یک نقطه های وجود داره. مثلا بدخشان هم مال صحبت میکنیم. در بدخشان کسی یک از ساکری که در بدخشان بود، اونا صحبت کردن که ما از توسط هلیکوپترها از طریق هوا ما بر ما امکانات داده میشد. وقتی که فامیلا اینا مربوط به تخار و کابل بودن، بر از او زنگ زدن که بچه ما او در جنگ در امرای طالبا استاد نشد با مخالف در مقابل دولت، اینا جبری رفته بودن در جنگ میکردن. میگفتن ما 30,000-40,000 معاش داریم و از هوا بر ما پرتاب میشه. حالا سوال ما در اینجاست که دوستای خارجی ما چرا هوا را از طریق هوا که وقتی که اونا پرتاب میشن اونا امکانات داده میشن، کدام هوا؟ یا هوای افغانستان است؟ با کدام هلیکوپتر؟ با کدام تیاره دیگر؟ حتما این هلیکوپترها یک صاحب داره و چرا هوا کنترلی هوا بدستی کی است؟ این از جمله سوالات است که مردم کاملا در
اینا سوال ده چه شغل صدیقی باید تو شبیه روز جواب ورکی خو اس بل جنرال صاحب امر خل سخه و غور جنرال صاحب و ډاکټر صاحب اشرف ویل و د نړیوال ځواکونو لوري هم ملکانو ته تلفات اوړي او د افغانستان حکومت په ځلونو له نړیوال سره په دې موضوع باندې جنجال کړی دی، اختلاف څرګند کړی دی. دی وی چې وغه داسی لاری لری داسی شیوی کارولی شی چه په سبب د ملکیانو تلفات کم شی، تاسی دیو نظامی پایس چه فکر کوی؟ چه رقم کده شی چه یو چوک له هوای قوی نه استفاده کوی او ملکیانو ته تلفات وانوری؟
اول خوز غوارم دیگه دوست دیو عرض وکم چیزه پا افغانستان کم لافغانستان نیم تختی دلی، چون زده پاکستان زده ما او بازی گوداگیان پا ما بانده تور لگهی چه ده خلق وزلی خیر دی ده بتا هم چا پیسی ور کری پروانه لری که چوک ما حاکمه کهی هر چوک چیوی زد تیار حاضرم هیچ
خیر جدال سبتی خلقو بخبرو بسیم مگردی خلق به هر چهر سوائی
او خیر به هر صورت نه ده گوداگیان رو تا خوب ازده گوداگیان رو تا خوب
ازده جواب بارم
پر هر صورت زد استوائمه چه هوایی قوتونه کله چې خپل فعالیت اجرا کوي همدا اوس هم پرون هم کولی سي چې له ملکیانو نه تلفات بلته حتی هیڅ نه وي، حتی صفر ته ورسیږي. لپاره دې چې هوایي قوتونه که چیرته په سطح افتاب یا په غټو اهدافو باندې حمله کولی سي، همدغسې په نقطهیي اهدافو باندې هم حمله کولی سي. شرط اساسي دا ده چې کوردینات ډیر دقیق وي. شرط اساسی داده چه معلومات کشپی او استخباراتی دیر دقیق وی. زکر چه تاسه تا معلوم بده چه کل کل قوات های اوائی قواتون پی و کور بانده هم حمله کولی چه حتی پی غی کور که کچلور خونی وی پی غی خونه که دخمن وی پی هم غی حمله کولی سی همه حمله بین اولی سی. ولی کل کل داسه واقعی گی چه کشپ درست معلومات ورنه که دا حتی داسه هم سوی دی چه اوائی قواتون پی دغ وقتی پی خپل و قطعاتو هم حمله کرده. زمون بعض ځکه تاسو هم بمبار شوی دی.
دا ولې جنرال صاحب سوال داده چې یو شمېر خلکو ته دا سوال پیدا کیږي وای کله چې نړیوال ائتلاف د طالبانو رژیم لمنځه وړ وای دوی ډېری دقیق حمله کولې په داسې حال کې چې په هغه وخت کې د بهرني ځواکونه په افغانستان کې نه ول داسې حضور نه درلود وس خو ډېر پراخ حضور لري وس ولې اشتباه کوي هغه وخت اشتباه تقریبا صفر وای
و در اون زمان بیشتر هم حتی در داخل شهرها هدف ها بمباران می شدن
لیکن حالت اشتباه نکوله وسیقی داولی
بلکل زه تاسو ته عرض وکړم چې بیا هغه خبره درته تکراروم چې هوایي قوتونه کله چې خپله دنده اجرا کوي ډېره مهمه هغو ته کشفي معلومات دي. په هغه وخت کې چې زه هم همدلته وم چې دوی فعالیتونه کول هغه وخت کې سی آی ای دوی ته دقیق معلومات او دقیق کوردینات ورکول، یعنی دوی خپله بزرگان نه دي. منتها دلته اوس دا اوس په جګړه کې دي، په بعضې اوقات دغسې واقع کیږي چې دوی ته غلط معلومات ورکوي، پیلوټانو ته غلط معلومات د هغه کوردیناتو په ځای باندې چې هلته په یوه کلي کې وي د یوه کلي مکمل د اتاق نه ورکوي، د یوه مکمل د یوه کلي د یوې قرې معلومات چې ورکړه طبعا واضح خبره ده چې معلومات چې دقیق نه وي. کنې اوس نسبت هغه وخت تیاراتو سابقه الوتکو نه اوس الوتکې ډېرې دقیق دي، تمام سیستمونه دی نشانگیری، تمام سیستمونه اوس الکترونیکی دی کمپیوټری دی چې حتی په میلیم باندې هم دوی محاسبه کولی سي، په زرم صد میلیم باندې هم محاسبه کولی سي. زه خپله یو مسلکی یم په دې سره کې او ماته معلوم دی په دې خاطر باندې چې چیرته کشف دقیق نه وي او معلومات دقیق نه وي، کوردینات دقیق نه وي، دوی اشتباهات
حالا میریم با آقای صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخل افغانستان که با تا حد به انتقادهای شما هم پاسخ بتن، فرصت برشان مساعد شود. آقای صدیقی، یکی از انتقادهایی بود که عدم هماهنگی بین نیروهای امنیتی افغان و بین نیروهای امنیتی افغان و خارجی ها وجود داره و یکی از عوامل تلفات ملکی هم این بوده میتونه. چطور میشه بهتر هماهنگ بسازن فعالیت های خود را، یا با اصطلاحی که آقای مرخیل استفاده کردن چطور میشه بهتر کوردینه شود؟
یک پیشرفت مهمه که امروز ما شاهد از او هستیم گرفتن مسئولیت های بیشتر توسط نیروهای امنیتی افغانستان است. ما تا حد اکثر تلاش داریم که خارجی ها نیروهای خارجی را نگذاریم که خودسرانه عملیات بکنند و باعث حوادث ناگوار شده که افراد ملکی جان خود را از دست بده. یعنی هر کسی که یا در نتیجه یا اشتباه یا هر چیزی که هست اگر یک فرد ملکی ما شهید میشه، ما به شدیدترین اسفاد را محکوم کردیم و همیشه انتقاد بسیار شدید کردیم از اون نیروهایی که خودسر یا بدون هماهنگی و یا متاسفانه یک عملیاتش باعث شهادت افراد ملکی شده. ما جلو این عملیات ها را گرفتیم و شما از منظیگیری رئیس جمهور آگاه هستیم که به شدت روی ازی استادگی کرده و نیروهای امنیتی افغانستان امروز تمام مسئولیت عملیات ها را داره و نیاز به این نیست که مثل سالهای گذشته حداقل دو سال پیش یا سه سال پیش نیروهای ناتو و نیروهای بین‌المللی دست به عملیات بزنه که متاسفانه در نتیجهش افراد ملکی به شهادت برسند. اما اکثریت یا فیصدی زیادی از یا عامل بزرگ تلفات ملکی متاسفانه عملکرد وحشیانه و جنایتکارانه طالبان هست. یعنی از بیش از 80% افراد ملکی که امروز به شهادت میرسه از طریق قرمون معین است که توسط یک جنایتکار طالب
بله. و از این 20% که شما ارقام میدین، از این 20% که از طرف نیروهای امنیتی
مردم به گناه افغانستان مردم میره از یک قریه به دیگر قریه یا به آروسی میره یا به یک برنامه میره، متاسفانه او آمار قرار میگیره.
تشکر صدیق صاحب. آمار که شما دادین
جلوگیری از او عملیات هایی که بدون هماهنگی میشه و در نتیجهش متاسفانه تلفات ملکی میشه، او را ما جلوش گرفتیم و روی ازی موضوعگیری ما بله.
بله بله. آیا همین آماری که شما دادین که 80% مسئول این حملات یا افراد تلفات ملکی شورش ها هستن و ممکن است در 20% نیروهای امنیتی هم مسئول باشن یا مقصر باشن، آیا در حالت شده که به دلیل بی‌پروایی یا بی‌توجهی یکی از افسرهای نیروهای امنیتی افغان افراد ملکی کشته شده باشن و بعد این افسر محاکمه شده باشه؟
مزبان صاحب، فقط فیصدی بسیار کوچکی است که متاسفانه در بعضی از عملیات ها که خانه های ملکی توسط نیروهای طالبان استفاده میشه، بر اساس گزارش هایی که ما داریم از 7-8% است که متاسفانه در بعضی یا در نتیجه از یک یا چند عملیات یک یا چند نفر فرد ملکی متاسفانه آسیب میبینه. اما این یعنی فیصدی بیشتر بشه از 80% یا تا 90% شما گزارش های متاسفانه
مهم نده کلیش وی کدیر وی
متاسفانه ناشی از من هاست
پا کلش وی کدیری دا خو بلا مسئله دا که یو نفر مثلا یو قتل کدی یو نفر دو قتل دا که پا دوارو حالتو که جرم ده
پا تیروش پا جو میاشتی که
بله.
ما دا مخد تاس دا تشریه دا که پا تیروش پا جو میاشتی که هیچ دا سی و عملیات نده سوی چی پاگی کدی حتی یو ملکی فرد زخمی سوی حتی یعنی دا افغان دا انکیز و اکون لخوا دا سی و راپورم نشتا یا ایت نل رو دا سی و مورد چه که دی حتی یو ملکی فردی حتی زخمی سوی
خدای دیو که هم دستی وی و خدای دیو که چیزی ملگورم ملتو راپورم پا دی برخه که چی وی غلط وی خیر صدیقی صاحب یو مسئله چه محترم دانش مطرح کرده آیا دا مسئله واقعیت لری تاسیم پا دی برخه که تحقیق کرده چه دی دولت وسلوال و مخالفانو تا چرت دی حوال للاری مرسته و رسیشی
دغه موضوعات په خوا هم نشستوی یا خپورسی ویدی هم دی مونگا پا هر مورد که چی معلومات ول خپل تحقیقات مکری دی و وست دقیقا نسم ویلی چی در آغا تحقیقات جزیات چی ری دی و آیا کولی تو چی اغم شریکم بیانی پا مجموع که تیرو تو کلونو که شکایتون مطرسی ویدی تاسو هم در نتیز واکون و موزیگیری هم لیدلی تقریبا شاش میشتی روست هم مونگا مخی مونگا یو اعلانه ور کری و چی په ورزګان کې مثلا هلته خلک داسې لیدلی وو چې مخالفینو ته بعضې تجهیزات او یا نور موارد مطرح سوي لکه دا موضوع غول دي خو تر اوسه په داسې یو موقع کې زه نه یم چې د دا یا جزئیات پایان ته نه دي رسېدلي چې هغه تاسو سره اوس دستي شریکې کړم.
سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه. اوس به بیا اورېدونکو ته نوبت ورکړو.
بله، میریم به شنونده های عزیز. یک بار دیگه شماره های تلفن را به شما میگیم. چه شماره های تلفن های شما هستیم. اگر پیام و گفتنی سوال و انتقادی دارین با ما در میان بگذارین. در برنامه زیر آسمان کبود در رابطه به افزایش تلفات ملکی در افغانستان شماره تلفن ما هست 0700 822 755 و 0799 203 540. حالا شنونده روی خط است. سلام علیکم، با برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین.
مهربانی. سلامونه و احترام تاسو ته محترم اوریدم کو مهمانو ته وړاندې کوم خپل منان د خیخه کبو ما اول خو نظر و غدات د ترستان خدای او اصول ده یعنی دغه د خاطر وکړي چې په دې خاطر باندې یعنی غو خل داري دې په خاطر تلپات ملکی دي اتسان انسانان ته غوړدش نور کې خپل قدرت ترسي او بل مثلا دا د غو بازاران مثلا دا امر په کې خارجيان دي یعنی د افغانانو کوم پرونه لري دوه سوال نه دي صدیقی صاحب نه دا ده ترستان ته مثال ملکی تلپات کوي او موږ ته څه ګورو بیا چې مثال هغه گرفتاره کېږم یو د سیاسي بندي په توګه باندې ساتي کېږي یعنی هېڅ کله هغو ته مثال محکمه کېږي نه د هغو نه مثال هغه پوښتنه نه کېږي یعنې سزا نه ورکول کېږي چې ملکي ملکیان وژل دي او خارجي قوتونه هم یعنې مثال یو مشکل هم دا ده چې دغه د افغانستان اردو مثال په خپل هغه نه لري او قوم نه لري دغه خارجیان هم لکه په شکل ترستانو د مذهبي په توګه هم د بل مملکت په توګه چندان ارزښت نه ورکوي ملکي تلفات.
تشکر، زنده باشه. ډېره مننه. شنوندي دیگه روی خط است. سلام علیکم، بفرمایین.
مهرباني وکړئ صاحب،
بفرمایین. برنامه زیر آسمان کبود است.
بله، سلام علیکم.
وعلیکم
السلام.
حبیب الله خبرې کوم ننګرهار ولایت نه. تاسو ټولو کارګو ازادۍ اهلو کارکوونکو ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ.
پس سلام د صدیق صدیقي صاحب نه زه په یو پوښتنه لرم.
مهرباني.
هغه دا چې ما چې څومره لیدلي په ننګرهار کې دلته د حکومتي چارواکي چې د دوی د بې ځایه ډزې د ملکی تلفاتو باعث ګرځېدلي زیاتره ځایونو کې، ځکه چې جګړه ونښتي کوم ځای کې نو هلته دا چې طالب چې څو وخت راشي یا عمومي سړک ته راشي تلاشي ملاشي کوي یا بل څه عملیات وپاره نو هغه یو ډزو کې نور تښتي او بیا دوی نیم ساعت بعد یا یو ساعت بعد راشي د عسکر بیا ونښلي نو دوی سره چې څومره مرمۍ دومره ډزې وکړه چې ماشومان زړونه کورونو کې ډزو لاسه چاودي
او ډیر زیات او دلته مارکو په ساحه کې ننګرهار درابات ترخان عمومي سړک باندې مارکو ساحه کې د یو توسره یو غونډه راځي د غونډې په سر باندې سرحدیان یو بوسه جوړ کړي کنه
بله سي
ته بوسې په سر باندې دوی دا شکار نصب کړي او دوی دا شکینا چې کله دلته د لارې په اوږدو کې طالبان د سړک راوځي نو دوی دا شکینا ډزې کوي بیا او دې د فایرونو ډیر زیات کیږي دا مخکې ورځې کې دا یو یو فابریکا کې یو کس ټولې کې دا ځان له کوچې د پولیسو په دغه معنی ورې دا شتي په ګولو باندې
صحیح
او نور دلته خلکو خلک ورغلي او موږ دا غوې پاره چې تاسو خو یې خاطر وګرځي دا ځای نه زمکه وای هغه عسكر او ته ویلو چې یو عسكر او ته ویلو چې زه دا د مرمۍ د آتش کولې په 500 روپۍ کیلو خرڅو باندې دا د کوم نه کوم دا ځای نه کوم یا پس دوی کمانډانټ ورغلی چې خوېرو یا خوې قرانته وګوره چې خیر دې دغه ټولو دغه پیسې موږ راغونډې کورو علامه به تاسو ته خیر دې دغه مکه وي دغه مکه وي او د خلکو کورونو کې مرمۍ راغورځي چې ماشومان لګيږي تاروي لګيږي دغه چې به دې د نه په نظر ماري دا زیاتره دمو
صحیح تشکر
ډیر زیات مننه حبیب صاحب تاسو ته صدیقی صاحب ځواب وای بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي یا ازادي رادیو د تشنا اسمان لاندې پروگرام مهرباني
سلام علیکم بفرمایئ برنامه زیر اسمان کابل است
زمادي صدیقی صاحب نه دا پوښتنه ده کوي شپږ میاشتو کې یو ملکی تلفات هم نه لرو او زمونږ په لغمان ولایت کې خو دې روزانه اوانو نکلا په یو کور لګي کلا په بن کورو ام دوه درې ورځې مخکې په یو کور لګي دې کسان هم شهیدان شوي او دا څنګه راپورته ده څنګه چې څنګه چې لیدل ته ودی
نو تاسو څه ثبوت لرئ چې دا هاون د پولیسو لخوا وشتل شوی دی د دولت د وسلوالو مخالفانو لوري نه دی وشتل شوی
دا خو ثبوت مونږ سره دا لګا کوم ځای کې چې والته طالبان واکمن دي نو طالبانو سره دا شکم نشته
بله هاوان خوشته ور سره کده شکه نشته تاسو د هاوان خبر وکړه
هغه سره هاوان نشته بس انټه کنده دی هغه ولي په کورونو لګي
صحیح کور دی ودان
هاي سری کې پاسو خاط دادن خب شنه
دیګر یو بلر دغه مخلوب بیا ورته ملمنو ده نه ټلیفون هم قطع شوی دی صدیق صاحب پښتون اکثرا لطاف څخه دی مختر دی چې تاسو جواب واسي او اوریدون کې عبدالمنان په ایمیل کې لیکلی دی وای د دولت مخالفان د دې لپاره د ملکیانو د وژنو په وړاندې بے تفاوت دي چې دوی فکر کوي چې د دوی په بم باندې څوک وشل شو او هغه بې ګناوونو جنت ته بلل شي او که ګناګارونو خو باید هم وشل شي د دې عبدالمنان نظر وو صدیق صاحب مې ربانی وکي د هغه
مخالفین
چې ولکېږي
چې موږ هغه یو ورور سوال مطرح کړو چې باید جزا ورته ورکول شي موږ هیله امدا ده چې هغه کسان هغه طالبان او مخالفین چې عملاً جنگ کې په جګړې کې او بیا د خلکو په کورونه کې دي پټکیږي او یا په مساجدو کې دوی دي پټکیږي او خپل مهمات په مساجدو کې مسجدونو کې پټي هغه چې موږ بیا نشو په صحنې کې او په جنگ کې هغه ته جزا ورکول سي او موږ هیله داده ډیر کسان جزا لیدل دي تاسو په محبس کې چلار شي ډیر ک هغه مخالفین دي چې د خلکو په وجنه کې لاس لري او لاسونه رنگ دي هغه ټول اوس محکوم دي او د خپل جزاویني خو موږ هیله داده چې هر څوک چې د افغانستان بے ګناه مسلمان او مظلوم خلک وژني هغه دې باید جزاویني د پولیسو وظیفه دې نیول دی او محاکم دې انشاءالله باندې به عدالت تدقیقي از موږ ورور حبیب الله هم د ننګرهار څخه چې خپل مشکلې را سره شریک کړي هغه به ډېر په جدي توګه باندې د ننګرهار پولیس سره به وګورو چې دا پوسټه په کوم موقعیت کې ده او دا پوسټه به ځای به تثبیت کو او د دې هغه غیر قانوني عمل کړ نه به حتما ونی شو خو بیا هم هدي ورته دا وایم چې د پولیسو ټول تلاش دا دی چې په هر ځای کې د عملیات کې د خلکو سره ماهنګي خلک خبري د عملیاتو څخه او ډیر احتیاط کار واخی ترڅو عام وګړو ته مرګوب نه اونودین دا احتیاط مثلا زموږ د پاډیر احمد لري خپل جناب وزیر صاحب هر ورځ خپل قماندانانو ته دا توشه کوي چې په عملیاتو کې ډیر باید احتیاط وکړي خاص کن په کیلو کې او په لیرو لسوالیانو کې چې حالت مشکلات شته او نو د احتیاط نه کار واخی دا وعده ابي بلور ته ورکوم چې هغه پوسټ چې هر ځای هغه په تثبیت کو دا غمه به حتما نوني چې تاسو خلکو ته ضرر ونه رسیږي د لغمن څخه زموږ ور تماس نیولې او زه فکر نه کوم چې پولیس دا کار غیر مسؤلانه کار وکړي او په اوان دي
خلق متاسفانه دغه وسیله دا مسله قسم ته دا ولې متاسفانه بیا هم تکراروم بیا هم تکراروم دا ورسان ټول خلک دې باندې پویږي چې اصلي عامل د ملکی تلفات د افزایش د طالبانو مینونه دي هغه جنایت دی چې دوی څه پویږي چې دغه مین د کوشنیانو ځان اخلي دغه مین د شزو او هغه کسان بېګناه چې په لاره روان دي د هغوی ځان اخلي نو بیا هم دوی په دغه مصیبت او دغه جنایت باندې دې ته جنایت ادامه ورکوي او دا په بهر کې خلک به ورته وایي او دوی بازاران به ورته وایي چې تاسو لاړ شئ په کلیو کې مینونه ځای پر ځای کړئ تر څو د افغانستان عام خلک ووژل شي. دا دستور د خارجه د افغان کار نه دی. افغان دا کار نه کوي، هېڅ وخت دا کار نه کوي. او مونږ پرې باور یو چې د افغانستان خلک پرې باندې توري چې د هغوی دښمنان څوک
دي.
دغه دښمنان ته به هېڅ څوک ځای ور نه کړي. دمخه خلک ډېر مطرح کوي چې ګواکې دوی د خلکو په کورونو کې پټ وي او خلک دوی ته ځای ورکوي. دا نه منو. د افغانستان خلک خپل دښمنان ته ځای نه ورکوي.
بله. خانم دانش بیشتر گفتن که اونا از ترس و از مجبوریت پناه میتن به مخالفین مسئله دولت.
آقای مرزبان، خیزشای مرزمی را شما خوب میفهمید که یک مثال بسیار قوی است که مردم در تمام کشور در هر جایی که از موجودیت طالبان اونا ضرر دیدن، مثلا اندر یا لغمان یا جایی که من گفتم میتونم ملشای مردم خیصه در برابر طالبان و طالبان را از قریه های خودشان دور
کرد. یکی از مثالاش خود خانم دانش هم گفتن در بلاسواله امام صاحب ولایت کندوز در برابر
مخالفین مثلا امروز داره. یه همه گی میفهم.
بله بله. مثل
بخاطر این که این مخالفین مثلا است که دست به جنایات قرن 21 میزنه و او جاسازی مینها است. در تمام دنیا کارسازی مینها، حتی در شورای امنیت سازمان ملل متحد هم بخاطر که افغانستان، حکومت افغانستان مطرح ساخته و در روش بحث صورت گرفته. مواد که اینا به دست میارن، کسایی که برای مواد امونیم نایترید و این مواد میته، اونا باید همشان مورد پیگرد قانونی نه تنها از طرف کشورهای خود شد، بلکه از طرف جامعه بین المللی که مسئولیت داره در برابر مردم افغانستان اونا قرار خواهند گرفت.
تشکر آقای صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان. حالا خانم حبیبه دانش، شما اظهارات آقای صدیقی را شنیدین، میگن که در تلفات ملکی حداقل در چند ماه اخیر از طرف نیروهای امنیتی گزارش نشده، حداقل از طرف پلیس در 6 ماه گذشته. شما در اطراف در ولایت‌های شمال افغانستان شاهد اینطور یک رویداد بودین که درو نیروهای امنیتی داخل بودن و افراد ملکی هم کشته شده باشن؟
ما یک بخش گپای آقای صدیقی را تایید میکنم که در اکثر حملاتی که عملیاتی که از جانب دولت افغانستان صورت میگیره، بیشترین کوشش صورت میگیره که تا افراد ملکی تلف نشوند، شهید نشوند. اما برمیگردیم به موضوعی که اینا اشاره کردن روی پرتاب تجهیزات و تسلیحات و همچنان امکاناتی که از طریق هوا به مخالفین مسلح دولت در بدخشان داده میشد. اینا میگن که جزئیات از زمانی که برسم خدمتتون عرض میکنم. ما و شما یک مثال میتونم. اولین باری که ما وقتی که میخواستم از قطغن زمین به طرف کابل بیایم، در عرضی را موتر، چون به یک تاکسی کنه نشسته بودم میامدم، در عرضی را موتر خراب شد، ما پایان شدم، پیاده شدم. مردم امون نقطه، اهالی امون نقطه بر ما گفتن که ایجا هر شب تیاره میاد، تیاره ایجا طالبا را پایان میکنه. ما آمدم میره دقیق از او پرسان کردم، آمدم مستقیم به پارلمان در حقیقت انتقاد کردم در پارلمان. بعد از او ایسته ای رسانه ای شدیم موضوع، اولین باری را من مطرح کردم. بالاخره یک جمع کثیری از وکلای پارلمان در دوری 15 رفتیم پیش وزیر سیب داخله. بعد از او یک جمعی کلان رفتیم پیش رئیس بی دولت. رئیس بی دولت گفتن که بله، 16 فرمان هلیکوپتر در قسمتایی که مرزی با بین بغلان و بین، یعنی بغلانی کهنه، بین بغلان و بین کندوز بود پایان شده، اوجا مخالفین مسئله دولت پایان کرده. اما طالب در حالی که در اون نقطه ها هیچ مشکلی وجود نداشت. ببینین، ما بارها صدا کشیدیم، گفتیم که این هوا مربوط به کنترلش، مربوط به کدام ارگان است؟ از برای خدا سفارت، حتی به سفارت امریکا رفتیم، در اوجا ما را دعوت کردن، سفارت پیش معاون سفیر ملکی ناتو رفتیم، در قسمت ما چند تا از وکلا گفتیم اگر دولت ما، اگر حکومت ما در قسمت خاموش است، شما بر ما پاسخگویی بتین، شما پاسخگویی باشین، جواب بتین. من یقین دارم که چند وقت بعد از تحقیقات زیاد بازم حکومت افغانستان میگه که بله،
امکانات صورت می گرفت. پس امکانات که صورت می گرفت 80 نفر از پلیس و اردوی ملی ما، از اردوی ما در تنها در یک واقعه در بدخشان توسط امی امکاناتی که از طریق هوا برتاب میشه بر از یا چرا کشته شد. یک مادر با چه مشکلات طفل به دنیا میاره و او را کلان میکنه و او با گیم ها و بازی های منطقوی و خاموش ماندن دولت افغانستان چی میشه. یک موضوع دیگه را خدمت اشاره کنم، بگم که یکی از برادران ما گفتن که در لغمان کوتاه است، یکی از برادران ما گفتن که طالبا گفتن آوان نداره، در حالی که طالبا هر نوع سلاح را داره. من افسوس میکنم به این وطندارا و افغانای عزیز ما که در وقتی که صحبت میکنن از کسای یاد میکنن که اونا مستقیما طرف حمایت پاکستان هست و از مثل طالبا و از یا حمایت میکنن از پلیس و اردو افغانستان حمایت نمیکنن. اونا بچهای هستن که به این وطن جان میتن به خاطر 12 و 14 هزار افغانی، اینا به خاطر اونا انگیزه دارن، ولی امروز طالبا 34 هزار افغانی میگیره. اون بچه تخاری ما که در بدخشان در اردو بود
دانش یا صرف نیمه دقیقه وقت لرو ده عبدالمنان په خبرو که جنرال صاحب تاسو لن نظر سرګر کې آیا د سي طرز تفکر شته چې ک د طالبانو په نس چې ک د دوی په ماين باندې څوک وژل شو او ک بي ګناونو جنت ته ځي او ک ګناګارونو باید وژل شي.
بدبختانه دغه سه خلق په افغانستان کې سابق هم و چې یو سړی به ملک وای ک ګناګار او خو د دوزخ ته بزی ک بي ګناوجه، ولی د خپل ځان ته نه وای چې دای څنګه ده دای به چیرته ځي. د خپل ځان ته هم وګوري، دا نو امکان لري چې د وکالت د الله تعالی کوي چې هغه ته وستی وکیل
کړي
څوک جنت ته لیږي او څوک جنت دوزخ ته لیږي او ځان بیا جنتي کوي. ډېر افسوس دی.
دوباره تشکر. به پایان ساعت و پایان برنامه رسیدیم، اما آغاز یک ساعت یک برنامه دیگه. مهمانان عزیز، خانم حبیبه دانش و